بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسئ. پس لمونز کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ریډیو عزت منوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 12مه د 1443 هجری قمری کال د محرم د میاشتې 15مه او د 2018 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 3مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په افغانستان کې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې د شرط په باب د پاکستان دریځ دومیږي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، بیا د قرآن پلوشې 19 پروګرام هم اوریدلی شئ، او په افغانستان کې به د اقتصاد په هکله ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او د غراس چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 9 بجې. لومړی د مهمو خبرونو لنډیز. د وینا خبرې باید ایران ګټې تامین کړي. د افغانستان یو شمېر نور غوره کسان ایران ته رسیدلي، او د افغانستان طالبان وزر نوی حکومت او کابینه اعلان کړي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د وینا اټومي خبرې بیا د ایران ګټې تامین کړي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان بیگا په ټویټر انټرنیټ پاڼه کې د جرمنی، د فرانسې او د آسټریا د خارجه وزیرانو د مبارکۍ ویلو تماس ته په اشاره سره وویل، ما د دغو دری اروپایي هیوادونو له خارجه وزیرانو سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې د وینا خبرې بیا د ایران ګټې او حقوق تامین کاندي. حسین امیر عبداللهیان په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې د اروپایي اتحادیې غیر مسؤلانه او بې عمله کړچار باید پای ته ورسیږي ویل، په دغو ټلیفوني تماسونو کې د انډوله خارجي سیاست له اروپایي اتحادیې سره د اړیکو د تنظیمولو، د کورونا د واکسینونو د استولو، د افغانستان او د سیمې د حالاتو او د اټومي تړون د حالات په هکله باس او سلام مشورې وشوې. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون د جرمنی له خارجه وزیر هایکو ماس سره د ټلیفون خبرو کې په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې د وینا د خبرتارو اصل د منلو وړ دی او دغه خبرې کیږي، درې اروپایي هیوادونو انګلستان، فرانسې او جرمني ته سپارښتنه وکړه چې خپل کرچړونه بدل کړي او په اټومي تړون کې د بیان شوي ژمنو په اجرا کې خپله بې عملي پای ته ورسوي. د ایران اسلامي جمهوریت په وینا کې د اټومي خبر اترو د نوي پړاو له لومړۍ څخه په ځلونو ویلي دي چې د ایران پر ضد د امریکا ټول لګول شوي بایکاټونه ختم شي، او د دغو بایکاټونو د ختمېدا د حقیقت له معلومېدا وروسته به ایران خپلې ژمنې اجرایي کړي. د افغانستان یو شمېر نور غوره کسان ایران ته راغلل. زمون خبریال راپور کړی، د افغانستان د غوره کسانو د جذبولو لپاره د ایران د ولسمشر د علمي او د ټکنالوژیا وزارت له اقداماتو وروسته د افغانستان یو شمېر نور غوره کسان په بورسې باندې ایران ته رسیدلی دي. د ایران د ولسمشر د علمي او د ټکنالوژي د وزارت د نړیوالو تعاملاتو د مرکز د انساني پانګې او د علمي اړیکو د پراختیا د چارو مرستیال سید علي حسیني اسنا خبري اژانس ته وویل د افغانستان ډیر غوره کسان په ایران کې دي چې په امریکا بیر او شهید بهشتي پوهنتون کې زده کړې پیل کړې دي او شل نور غوره کسان به هم ایران ته راشي. هغه زیاته کړه د روانې میاشتې تر پایه پورې به د افغانستان کابو او یا غوره کسان په ایران کې شتون ولري. حسیني ویل دوی استعداد لرونکي کسان دي او پروګرام لرو. دغه کسان چې په څلور کلن پړاو کې په زده کړې بوخت دي د ایران د نوي ایکوسیستم ته ورداخل شي او په پوه بنسټ شرکتونو کې په فعالیتونو بوخت هم شي. د ایران د میر کبیر صنعتي پوهنتون هم څو ورځې مخکې د افغانستان د غوره محصلینو د یوې ډلې د منلو خبر ورکړی و. د جمهوریت د پراخولو لپاره د پوځي اقدام پړاو پای ته رسیدلی. نو اوس د خبري اژانس راپور کړی د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل په دې خبرې کې هیڅ شک نشته چې له افغانستانه د امریکا د عسکرو په بشرمۍ سره وتل د ډیموکراسۍ د پراخولو لپاره د پوځي اقدام د پړاو د ختمېدا په معنا دی. هغه پرون ویل لویدیځ هیوادونه به په پریکنده توګه په نورو هیوادونو باندې د خپلو ارزښتونو د تاپلو او د ډیموکراسۍ د پراخولو لپاره د پوځي اقدام د دوام لپاره له غیر پوځي لارو چارو کار واخلي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاورو په دې خبر سره چې ماسکو په افغانستان کې د لورو ترمنځ د منځګړیتوب نیت نه لري وویل روسیه هیله منه ده چې په افغانستان کې د لورو ترمنځ تاوتریخوالی په خبرو سره ختم شي. دغه راه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي شتون پایلې له غمیزې ډکې بللې وې. د افغانستان طالبان به زر نوې حکومت او کابینه اعلان کړي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د طالبانو وین زابی الله مجاهد په وی ټلویزیونی مرکې کې ویل چې ډیر زر به نوې حکومت اعلان شي او دغه خبره یې رد کړه چې د کابینې د غړیو پیرس جوړ شوی دی. راپورونه وایي چې د طالبانو یو بنسټګر او په قطر کې مهم مرکچی مولا برادر به خارجه وزیر وي. د طالبانو د بنسټګر مولا عمر زوی مولا یعقوب د غراز دفاع وزیر وي او د طالبانو د حقانی سغداري زړډلې مشر سراج الدین حقانی به د کورونا چارو وزیر وي. د افغانستان د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شیر عباس تنگزی په یوې مرکې کې د نوې کابینې د غړیو په حق له هیڅ ونه ویل. هغه ویل دغه ډله به په راتلونکو څو ورځو کې نوې حکومت او کابینه اعلان کړي او زیاته کړه د پخوانی حکومت چارواکو او ښځو ته به هیڅ وزارتونه ورنه کړل شي. شیر عباس تنگزی زیاته کړه ښځې په لاندې ساوي حکومتي کارونو کې کار کولی شي. خو بل نوې خبر وایي طالبان نن غونډه کوي او نوې حکومت او کابینه په حق له فیصله هم کوي. راپورونه وایي چې ملا هیبت الله خونزاده به د طالبانو ډلې مشر، ملا برادر غنی به د حکومت مشر، محمد عباس تنگزی به خارجه وزیر شي، ملا عبدالسلام زئی به د غراس په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه وټاکل شي او سراج الدین حقانی ته به هم په نوې حکومت کې ونډه ورکړه شي. دغه راز راپورونه زیاتوي چې عبدالله حامد کرزی، ګلبدین حکمتیار او ځینې نورو پخوانیو چارواکو ته به هم په نوي حکومت او کابینې کې ځای ورکړی شي. طالبانو د امریکا په هلیکوپټرونو کې الوت وکړ. زمون خبریال راپور کړی طالبانو په افغانستان کې د امریکا هلیکوپټرونه په هوا کې ولوزول. سکای نیوز ټلویزیون په ټویټر پاڼه کې ولیکل د طالبانو ځواکونو پرون په افغانستان کې د امریکا په بلیک هاک هلیکوپټرونو کې الوتنه وکړل. امریکا له افغانستان څخه د تښتېدا په وخت ګڼ شمېر وسلې، مهمات، زغرګاډي، پوځي هلیکوپټرونه او د شپې پر مهال د کتنې دوربینونه پرېښودل چې اوس د طالبانو لاسته ورغلي دي. د افغانستان په پنجشیر سیمه کې جنگ روان دی. زمون خبریال راپور کړی په پنجشیر ولایت کې د طالبانو او د احمد مسعود پلاویان ترمنځ سخت جنگونه روان دي. د طالبانو یا زابیع الله مجاهد پرون ویل په پنجشیر دره کې د احمد مسعود څلور دیرش پلاویان وژل شوي دي او دغه ډلې په پنجشیر ولایت کې د پلاټن یولس پوستې هم نیولې دي. ولی خوا د افغانستان د ملي اتل احمد شازوی احمد مسعود ویلی دی له وړ مشپېراسې تر اوسه له طالبانو سره زموږ جنګونه روان دي او د دغه ډلې یو سل پنځلس غړي په دغو نښتو کې وژل شوي هم دي. د طالبانو ضد د مقاومت قومندان احمد مسعود په ځانونو ټینګار کړی دی دغه ډلې د زورویانو او د حملو په وړاندې به تسلیم نشي او خپل جنګ ته به دوام ورکړي. پنشیر یوازینی ولایت چې د طالبانو په لاس کې نه دی، او په دغه ولایت باندې د طالبانو کنټرول سخت دی. احمد مسعود دغه سیمه د امن سیمې په توګه یادوي. بل خبر دا چې د افغانستان په شمال کې د ملي مقاومت جبهې پرون وویل پنشیر سیمې ته ټولې ورتلونکې لارې او دارې د دوی په لاس کې دي، او د شوتول ولسوالۍ د نیولو لپاره یې د طالبانو هڅه ناکامه کړې ده. خو د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې زموږ جنګیالي پنشیر ولایت ته ورننوتلي دي او ځینې سیمې نیولی هم دی. جنوبی افریقا د افغان کډوالو له منلو انکار وکړ. زمون خبریال راپور کړی د جنوبی افریقا حکومت په دې هیواد کې د هغو افغانان کډوالو له منلو انکار کړی دی چې دا مهال پاکستان ته تښتیدلی دي. د جنوبی افریقا حکومت ویلی دی دوی ورمخې د نورو هیوادونو د کډوالو له کابل ستونزو سره مخامخ دي. د جنوبی افریقا د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې ده له دوی غوښتنه شوې ده چې یو شمېر افغان کډوال په دې موقته توګه ومني تر هغې چې نورو هیوادونو ته د لیږد چارې بشپړېږي. خو حکومت زیاته کړې ده له بده مرغه شرایط داسې نه دي چې دوی دا غوښتنه ومني. په هرات کې میرمنو د حقوقو لپاره مظاهره وکړې. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان په هرات کې په سلګونو ښځو د میرمنو او د انجلۍ د حقوقو په ملاتړ کې د والي د دفتر مخ ته مظاهره وکړې. مظاهرچیانو د افغانستان د ښځو د زده کړې او د کارونو په حق ټینګار وکړ. وی ویل راتلونکي حکومت له ښځو څخه کار اخیستلو پرته نشي بریالی کېدلی. دغه راز له افغانستانه د امریکا د پوځیانو له تښتېدا سره په یو وخت په بلخ کې سیاسي او ټولنیزې ښځینه فعالې وایي امریکا په شل کلن پوځي شتون کې د افغانستان د خلکو لپاره له نیواک، بدبختۍ او کډوالۍ پرته بل هیڅ شی نه دی پرېښودلی. د بل د پوهنتون استاد او ټولنیزه فعاله مبینه سای وایي امریکا له شل کلنې ماتې او له ترهګرۍ سره د مبارزې او د امنیت د تامینولو په شمول په خپلو ژمنو باندې له عمل کولو پرته د جنګي جنایتونو په ترسره کولو او د انسانانو د حقوقو په خلاف ورزی کولو او د سلګونو زره کسانو په وژلو او د ډیرو نورو خلکو په کډوالولو او د افغانستان د بیغ بینیانو په تباه کولو او د جوماتونو، ښوونځیو او د روغتونونو په له منځه وړلو سره له دغه هیواده په بشرمۍ سره ووتله. هغوی ویل د افغانستان څلوېښت کلن جنګونو وښودله چې پخواني شوروي، امریکا او نورو هیوادونو یوازې د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې پانګونه وکړه او له ناکامه شتونه وروسته له دغه جنګ ځپلي هیواده ووتل. دغه راز په ملګرو ملتونو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو ځایي غږولونکي رمیز الله اکبروف ویل په افغانستان کې د خوراکي شیانو ذخیره په روانې سپتمبر میاشت کې پای ته رسیږي او د خوراکي موادو سخت کمښت احتمال شته. د بریتانیا خارجه وزیر پاکستان ته رسیدلی. زمون خبریال راپور کړی د انګلستان د باندنیو چارو وزیر ډومینیک راب په دوه ورځني سفر کې د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړې. هغه به د پاکستان له مشرانو سره د افغانستان او دغه راز دوه اړخیزو اړیکو په اړه هم بحث او د نظر تبادله ترسره کړي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی به د برېټانیا له بخرنی چارو وزیر سره خبرې وکړي. د برېټانیا خارجه وزیر به دغه راز د پاکستان له نورو لوړ رتبه چارواکو سره چې نمونه یې نه دي ښودل شوي خبرې اترې ترسره کړي. بل خبر دا چې د آسټریا هیوا لومړی وزیر الکساندر شالینبورګ د پاکستان له خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستانه د آسټریا د او د نورو هیوادونو د خارجو په ایستلو کې د اسلام آباد مرستې غوښتنه او مننه وکړه. په نړۍ کې د امریکا موقعیت کمزور شوی دی. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د برېټانیا د په وزیر په دنیا کې د امریکا د موقعیت په کمزورتیا اعتراف وکړ. د برېټانیا د په وزیر بن ویلاس په یو لړ جنجال رامنځته کوونکو څرګندونو کې له افغانستانه د امریکا او د هغې د متحدانو د ځواکونو په بشرمۍ سره وتلو ته د اشارې په ترڅ کې ویل په دنیا کې د امریکا موقعیت کمزوری شوی دی. دغه راز په افغانستان کې د برېټانیا په خوانی سفیر نیکولس کې په افغانستان کې د امریکا او د هغې د متحدانو د جنګ له غمیز سره د لندن د حکومت په سیاسي لوبې اعتراف وکړ. هغه ویل د برېټانیا حکومت اوس د نورو هیوادونو د رټلو کوشش کوي چې په افغانستان کې د برېټانیا په شمول د امریکا او د هغې د متحدانو د جنګ غمیزه له ځان څخه لرې کړي. او له اسرائیلو سره د عربستان په ائتلاف کې هیڅ شک نشته. زمون خبریال راپور کړی د یمن د ملي ژغورنې د حکومت عمومي سیکرټر سید عبدالملک بدرالدین الحوثی ویل سعودي عربستان له صهیونیست رژیم امریکا سره په یوه ائتلاف کې دی. هغه ویل د امریکا او د سهونیست رژیم ظلمونه د دین د امنیت د ازادۍ او د اسلامي امه د کرامت پر ضد خطرناک واخ دی. الحوثی زیاته کړه د امریکا او د سهونیست رژیم پر ضد د یمن د ملت دریځ په حق دی او هغه هیوادونه چې د امریکا او د اسرائیلو له ایتلاف سره یوځای شوي دي په غلطه دي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران نړیوالو قدرمنو اوریدونکو، اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په افغانستان کې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې د شر په باب د پاکستان دریځ نومېږي. د پاکستان د باندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له طالبانو سره نړیوالې مرستې د بشري حقوقو مختلفو اړخونو ته د دغه ډلې له احترام سره مشروطه وبللې. هغه په یو لړ څرګندونو کې وویل طالبان دې پوه شي چې د افغانستان د کنټرول په لاس کې لاخیستو وروسته به د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته ضرورت ولري، نو باید بشري حقوقو او نړیوالو قواعدو او اصولو ته د احترام په سترګه وګوري. د شاه محمود قریشي دغه څرګندونې په اسلام آباد کې د جرمني له خارجه وزیر هایکو ماس سره په ګډ خبري کانفرنس کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتلو یوه ورځ وروسته بیان شوي دي. د جرمنی خارجه وزیر هایکو ماس هم په دغه خبری کانفرنس کې ویل بشری حقوقو ته د احترام او د پراخ بنسټه حکومت جوړولو لپاره به د طالبانو لژمنتیا سره ووینو چې آیا دوی د غژمنو باندې څومره عمل کوي. له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې او ملګرتیا او د مشروط کولو په باب د پاکستان د خارجه وزیر څرګندونې په افغانستان کې د بشري حقوقو مختلفو اړخونو ته د دغه ډلې احترام ښیي چې اسلام آباد د هغو اقداماتو سیاستونو د هر ډول ملولو په باب چې په دغه هیواد کې د شخصي او ټولنیزو حقوقو د چخڼې کېدا لامل شوي طالبانو ته خبرداری ورکړی دی. پر افغانستان د طالبانو له بشپړه ولکې او له دغه هیواده د امریکا بشپړه وتلو وروسته د افغانستان او نړۍ په عمومي افکارو کې دا پوښتنه د پام وړ ګرځېدلې ده چې دغه ډله به د حکومت له مختلفو موضوعګانو سره څنګه چلند وکړي. د طالبانو د چلندونو مخینې ته په پام سره په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې په دغه هیواد کې دغه اندېښنه شته چې د دغه ډلې قدرت ته له رسېدا وروسته په افغانستان کې په مختلفو برخو کې بشري حقوقو داغي شي. د شخصي او ټولنیزو حقوقو، رسنیو، مختلفو مذهبونو، سیاسي ډلو ټپلو د حقوقي چخڼې کېدا په افغانستان د طالبانو له ولکې وروسته په دغه هیواد کې موجوده اندېښنې دي. که څه هم په تېرو دوو اونیو کې چې طالبانو کابل په کنټرول کې اخیستی دی، د طالبانو د وایون څرګندونې او د دغه ډلې د چلند ډول ډول والی ښودلې ده چې دغه ډلې په افغانستان کې له ټولنې او کسانو سره د مخامخېدا په راودو سیاستونو کې د پام وړ بدلونونه درلودلي دي. د طالبانو ویان زیابی اولا مجاهد په خپل لومړني خبري کانفرنس کې د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دغه ډله له دوو لسیزو وروسته لا زیاته تجربه کار او پخه شوې ده چې دا دریځونه د قومونو، دینونو، مذهبونو او رسنیو حقوقو ته د احترام په شمول د طالبانو په سیاستونو او چلندونو کې د بدلونونو زیری ورکوي. په افغانستان کې د طالبانو قدرت د رسېدا له وراسې ځینې لویدیځو چارواکو هم د دغه ډلې د حاکمیت په پړاو کې له دغه هیواد سره د مرستو د غوڅولو له اعلان سره په دغه فیصلې کې هر ډول بیاکتنه بشري حقوقو ته په احترام کې د طالبانو د سیاستونو له بدلا سره مشروطه کړې دي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، خبرونه او سیاسي تبصرې مو اوریدل. اوس نوبت دی چې د تاریخ باندې پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ هم وګرځي.
د تاریخ پانه.
دیر عزت من اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرسویانی و منی عزیزانو، وسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 12 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 15 او د 2021 میلادي کال د سپتمبر له 3 نیټې سره برابر ده. یو زر درې سوه اته څلوېښت کاله پخوا د 15 هجري قمري کال د محرم یا امامانو د میاشتې په 15 نیټه د یو روایت له مخې د رسول الله مبارک په لمسیانو کې د حضرت امام حسین علیه السلام زوی د سجاد او زین العابدین په لقب مشهور حضرت امام علی ابن الحسین علیه السلام شهید کړای شو. څلورم معصوم امام حضرت زین العابدین علیه السلام په 3 هجری قمری کال کې په مدینه منوره کې زیږیدلی و. هغه حضرت په کربلا کې د خپل پلار امام حسین علیه السلام له ستر غورزنګ او د هغوی له شهادت وروسته د خپل بزرګوار پلار د لارې او پیغام رسونې د دوام درون مسؤلیت په غاره واخیست او د دغه ستر پاڅون د هدفونو د روښانه کولو په لړ کې خپله دنده ترسره کړه. امام سجاد علیه السلام هم دا شان د اسلامي تمدن او کلتور په بنسټ کې خودلو او شایسته قرآنی تعلیماتو په پراختیا کې ډیره هڅه وکړه او په خپل خاص رون اندی سره اسلامي پوهان وروزل څو له دې لارې قرآن کریم او د رسول الله مبارک سنت محفوظ او خوندي پاتې شي. د امام سجاد علیه السلام له نورو خدماتو څخه د دعا په قالب کې د تلپاتو مطالبو بیانول دي چې د کائناتو د خالق د پیژندنې او له هغه سره د تړاو او هم د اخلاقي موضوعاتو او اسلامي تعلیماتو او معارفو په اکله دي. د ارزښناکې او ښکلې ویناوي د صحیفه سجادیه په نوم یو کتاب کې راغونډ کړای شوي دي او په مختلفو ژبه هم ترجمه شوي دي. یو سلو نیوی کال وړاندې د 1453 هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې په 15 نیټه ته کاغذ اخبار په نوم د ایران اړومبنۍ ورځپانه خپره شوه. دغه ورځپانه د میرزا صالح شیرازي لخوا په دوو سترو پاڼو په ډبرین چاپ سره په تهران کې خپره شوه. کاغذ اخبار به په میاشت کې یو ځل خپرېده او پکې به د تهران او د ایران د ځینو نورو ښارونو، عربي هیوادونو او ترکیې په اکله مطالب او معلومات چاپ کېدل. د کاغذ اخبار ورځپاڼې یوازنۍ موجوده نسخه د برتانیې په موزیم کې ده. یو سلو شپږ کاله پخوا د 1494 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې په 12 نیټه د انګریز نیواکګرو پر ضد د مبارزې مشر رئیس علی دلواری د ایران په جنوب کې شهید کړای شو. د لومړني نړیوال جنگ په پیل کې د روسیې ځواکونو له شمال څخه او انګلستان له جنوب څخه د ایران په نیولو پسې شول. په دغه وخت کې رئیس علی دلواری له هیواد څخه د دفاع د ضرورت په اړه د عالمانو د جهاد حکم پر اساس خلک له انګریزانو سره مقابلې ته وبلل. هغه او د هغه میړانه جنګیالیانو په زلونو د ایران په جنوب کې د مهم بندر د بوشهر د نیولو لپاره د انګلستان د وسلوالو ځواکونو حملې ناکامه کړې. د انګریز تیرېګرو ځواکونو په مقابلې کې د تنګستان چې له بوشهر سره نږدې پروت دی د خلکو مقاومت او پاڅون تر کالو دوام ومون. یو سلو درې کاله پخوا د 1913 میلادي کال د ستمبر په دریمه نیټه یو پخوانی اسلامي او تاریخي ښار د مشق د انګریزو ځواکونو تر نیواک لاندې ورغی. د لومړني نړیوال جنگ په بهیر کې د اروپایي حکومتونو له اصلي مقصدونو یو د عثماني امپراتورۍ ویشل وو او بالاخره د غستر قدرت یې وویشل. د عثماني امپراتورۍ قلمرو د ویشلو په بهیر کې د هغه تر نفوذ لاندې سیمې پرله پسې د انګلستان او فرانسې لاسته ورغی، تر دې چې د دمشق پر ښار حمله وشوه او هم په همداسې یوه ورځ نسکور شو. خو د لندن او پاریس د پخوانیو موافقو پر اساس سوریه او د هغه پلازمینې په شمول دمشق د فرانسې تر کنټرول لاندې ورغی.
تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دې parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دې pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولی شئ: 00989121403.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
د خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دې د خدای په فضل مو په تیر پروګرام کې جاسیه سوره پای ته ورسوه. سره لننه غواړو چې د احقاف سوره درته پیل کړو. د آد قام ته به احقاف ویل، ځکه چې د هغوی سیمه د شګو وه. انشاءالله په یوویشتم آیت کې به د عاد قام کیسه درته بیان کړو. عزیزانو، په نننی پروګرام کې به د احقاف سورې له لومړي تر پنځم آیته پورې تاسو ته تلاوت او ژباړه وړاندې شي. دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو ته وړاندې کوو. اوسم راګرځو خپل پروګرام ته. په دغه پروګرام کې لومړی هم د احقاف سورې لومړی تر دریم آیت تلاوت ته ستاسو پام راګرځو. هلته چې لوی خدای داسې فرمایي:
حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
حامیم د کتاب نازلولو د الله لجانب دی چې ډیر غالب ش حکمت والا دی. موږ آسمانونه او مځکه او هغه څه چې د دواړو په منځ کې دی نه دی پیدا کړي مګر په حق او په ټاکلې مودې سره، او کافران شوي کسان له هغه یعنی قرآن نه چې دوی پرې ویرولی شي مخ ګرځوونکي دي.
عزیزانو، دغه سوره هم د قرآن د تویشتو نورو سورو په شان په مقطع حروفو سره پیل کیږي، او د هغو په شان له دغو حروفو وروسته د قرآن د اهمیت او عظمت خبره شوې ده. توا خدای غواړي ووایي چې ما له دغه الیبا او حروفو چې ستاسو په لاس کې دي یو کتاب جوړ کړی دی چې تاسو د هغې د ورته کتاب د راوړلو عاجزه یاست، او دا د قرآن په معجزوالي تر ټولو ښه دلیل دی. د عزیز حکیم خدای له لورې د قرآن په نازلېدا ټینګار چې د قرآن په ډیرو آیتونو کې راغلی د دغه آسماني کتاب د مقام بیانونکی دی چې په تعلیماتو عمل د انسان د عزت او اقتدار سبب ګرځي، ځکه چې د قرآن ټول تعلیمات او ښوونې د علم او حکمت له مخې دي، او هیڅ بې ځایه خبره او امر پکې نه موندل کیږي. نه یوازې د شریعت کتاب لیکي، د طبیعت نظام هم د حق پر اساس پیدا شوی او د یو ټاکلي پروګرام او مهالویش پر اساس چلیږي، او په دغه نظام کې هر څه خپل خاص مقام لري. بېشکه نه یې په آسماني کتاب کې د حق پر خلاف کومه خبره شته، او نه یې په ټول خلقت او کایناتو کې د حق مخالف او نه انډوله څیز موندل کیږي. هر څه موزون، سنجیده او په حق دي، خو لکه څرنګه چې دغه خلقت یو پیل او مبدا لري، همداراز یو انجام او پایله هم لري چې پر رسیدلو سره به دنیا پانی شي. البته کوم کسان چې د خدای د وجود یا د پیغمبرانو د بعثت انکار کوي، په قرآن کې د خدای آیتونو او د خلقت نظام او د عقل او وحی خبردارۍ ته بې پامي کوي، هغوی له حقه تیښتي او ترې مخ اړوي، په نتیجه کې په ځانونو له الهي هدایته محروموي.
عزیزانو، د دغه آیتونو څخه دغه درسونه اخیستلی شو. لومړی، قرآن د خدای کلام دی چې د پیغمبر په زړه نازل شوی او د هغه حضرت په ژبه جاری شوی دی. دوهم، د طبیعت نظام او د شریعت قوانین دواړه د حق او حکمت په اساس دي، ځکه چې دواړه د حکیم او عالم خدای لخوا پیدا شوي دي. دریم، آسمان او مځکه او ټول هستی یو ټاکلی مهال ویش او مقرر شوی انجام لري، او هیڅ چاره اتفاقی نه رامنځته کیږي. څلرم، ټول هستی د حق په لاره حرکت کوي، یوازې انسان دی چې کولی شي د غلطې لارې په انتخاب سره د حق له لارې بې لارې شي او په غلطه روان شي.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د احقاف سوره د څلورم او پنځم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې الله تعالی فرمایي:
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
تا دوی تووایا تاسو ما تا دهغو معبودانو خبر را کری چی تاسو یې له الله نه بغیر بلی. تاسو ما ته وخیئ دوی په مځکه کې څه پیدا کړي دي، یا دوی لره په پیدا کولو د آسمانونو کې څه شراکت شته؟ تاسو ما ته له دغه یعنی قرآن نه مخکې کوم کتاب راوړئ یا له علمه څه باقی علامه که تاسو رښتنی یاست؟ او له هغه کس نه زیات ګمراه څوک دی چې له الله نه بغیر هغه معبودان بلی چې د ده دعا یعنی سؤال تر قیامت پورې نشي قبلولای، په داسې حال کې چې دغه معبودان به د دوی له بلنې څخه غافله یعنی بې خبره وي.
خوږو اوریدونکو، په دغو آیتونو کې رسول الله مبارک ته امر شوی دی چې د مکې مشرکانو ته ووایي دا بوتان چې تاسو عبادت کوئ د آسمانونو او ځمکې په تدبیر او خلقت کې څه لور او ګډون لرلی دی. تاسو په خپله اقرار کوئ چې د ځمکې، آسمان، لمر، سپوږمۍ او ستورو پیدایښت د خدای د لورې دی، نو ولې د دغو بوتانو عبادت کوئ او د خپلو ستونزو د هواري لپاره دغه بې خاصیته او د عقل او شعور نه لرونکو مخلوقاتو ته ورځئ؟ آیا له قرآن مخکې تاسو ته کوم کتاب راغلی دی چې اجازه یې درکړی وي د بوتانو عبادت وکړئ، یا دا چې د پوهانو له لورې علمي دلایل تاسو ته وړاندې شوي دي چې پر اساس یې له خدای پرته د نورو معبودانو پرستش کوئ؟ د بوتانو پرستش او عبادت باید یا د عقلي دلیل له مخې یا نقلي، په داسې حال کې چې تاسو په دې کې یو دلیل هم نه لرئ، نو معلومیږي چې د ستاسو مسلک او لاره په غلطو او باطلو خیالاتو ولاړه ده. د قرآن مجید غایتونه په دوام کې وایي تاسو له هیڅ عقلي او نقلي دلیله د خدای پر ځای د نورو معبودانو عبادت کوئ، په داسې حال کې چې پوهیږي هغوی نه تاسو ته ځواب درکوي او نه تاسو د غوښتنو د پوره کولو توان لري. په حقیقت کې تاسو بلارې شوي یاست او ډیره سخته ګمراه شوي یاست هم، ځکه د داسې څیزونو عبادت کوي او بله یې چې بیخي ستاسو خبره نه اوري او د ستاسو په هیڅ غوښتنې او خبرو نه پوهیږي او بیخي ترې ناخبره دي.
عزتمنو اوریدونکو، د دغو آیتونو څخه دغه درسونه اخیستلی شو. لومړی، بې د نړۍ د پالونکي له لارې د هرې لارې غوره کول ګمراهي او بې لاري ده. دوهم، کله کله ضروری به وي چې له خپلو مخالفانو کره پوښتنې وکړو چې یو څه فکر وکړي او د خپلې لارې په غلطوالي پوه شي. دریم، نه یوازې لرګین او د کانو بوتان بلکې پوه او توانمن انسانان هم د ځان او د نورو ډیرو کسانو د غوښتو له پوره کولو عاجز دي. څلرم، هر کار چې انسان کوي یا باید عقلي او علمي دلیل ولري او یا د خدای رسول او د هغوی د پاکو او معصومو جانشینانو له کلامه یو دلیل ولري.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان. افغانستان او د اقتصادي بیا رغونې ځلو. د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې افغانستان او د اقتصادي بیا رغونې د زلوب نومې لړۍ یو مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
د افغانستان د تختیدلی ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د لیبرالانو د حاکمیت په دړي وړي کې دا سره اوس د دغه هیواد او نړیوالو لپاره لا زیاته په ډاګه شوې ده چې د افغانستان د اقتصادي خوالی او ود سره د مرستې او بیا رغونې لپاره د امریکې ژمنې او دروغجن رپورټونه چټي او تش شعارونه او لزلو به زیات څه نه دي. هغه افغانستان چې امریکا یې په 2020 کال کې په نیواک سره د سیمې په جاپان د بدلولو ژمنه کړې وه، حتی څو ورځې ونه توانېد چې د یوې وسلوالې ډلې د یرغلونو په وړاندې دوام وکړی شي او ډېر زر یې حاکمیت له منځه لاړ. که څه هم د جرمني د بون په غونډه کې چې د طالبانو د رژیم له نسکورېدا وروسته د افغانستان د سیاسي وضعیت په باب ترسره شوه، خو د هغو د اقتصادي وضعیت په باب نه یوازې کومه جدي فیصله ونه شوه، بلکې بیا رغونې له نړیوالو مرستو سره اړوند شوه. په حقیقت کې امریکا پر افغانستان د پوځي سلطې او استعماري سیاستونو په باب نه یوازې د دغه هیواد په اقتصادي برخه کې کوم فعال ګډون نه دی کړی، بلکې د سیګار ادارې لخوا د خپرو شوو رپورټونو پر اساس د افغانستان په اقتصادي بهیر او بیا رغونه کې د امریکای په کړچار سارون کې اداره و د امریکایي ارګانونو لخوا ترسره شوي اقداماتو د افغانستان د مشکلاتو په حل کولو کې څه خاص او اغیز شیندونکی رول نه دی لرلی.
د عربي نړۍ یو شنان دی او تکړه کارپوه عبدالباری اتوان په دې زمینه کې وایي امریکا په افغانستان کې ستره ماته وخوړله او د امریکا لخوا په دغه هیواد کې د یو ټریلیون ډالرو د لګښت دا شکمنه ده، ځکه د افغانستان شرایطو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، بلکې خلک لا کمزوري او بې وزله شوي دي. د لویدیځې سرچینو لخوا د ترسره شویو اټکلونو په اساس ټاکل شوی ده د داخلي سرچینو او مالیاتي عایداتو له لارې د خپلې عادي بودیجې په تامینولو کې تر 2024 کال پورې د دغه هیواد د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې د پروګرامونو په اجرایي کېدا سره په خپلو پښو ودرېږي. خو نه یوازې عملا داسې ونه شول، بلکې د طالبانو لخوا د کابل له نسکورېدا وروسته او د افغانستان د خزانې په تړل کېدا پسې مشخصه شوه چې امریکا او د پیسو نړیوالې بسپنې یا IMF د افغانستان د مالي شرایطو نبض په بشپړ ډول په لاس کې لري او له دغه هېواده به بهر کې سرچینې هم لري. د افغانستان له بیا رغونې سره د مرستې نړیوال کانفرنسونه له 2002 میلادي کال او د ټوکیو په غونډې سره پیل شول چې په هغه کې په ګډون کوونکو 500 هیوادونو لخوا د افغانستان له بیا رغونې سره د مرستې لپاره څه د پاسه 15 میلیارد ډالر تصویب شول. له دې وروسته په تیرو دوو لسیزو کې په منظم ډول په برلین، پاریس، لندن، د بون دوهم کانفرانس، بروکسل او شیکاګو ښارونو کې د افغانستان له بیا رغونې سره د مرستې لپاره نړیوالې غونډې ترسره شوې او په میلیارډونو ډالر تصویب او یا ژمنه ورکړل شوه.
دلته اصلي پوښتنه دا ده چې له دغو مرستو سره سره ولې د افغانستان په اقتصادي شرایطو کې هیڅ بدلون رامنځته نه شو او په دغه هیواد کې بېوزلي او بېروزګاري هم هغه شان په تر ټولو لوړه اندازه ده. د دې پوښتنې په ځواب کې باید وویل شي چې د افغانستان له هیواد او ولس له نامې سره مرستې مخصوصې وي، خو دغه پیسې عملاً د لویدیځو مؤسسو او د هغوی د دلالانو جیبونو ته ورغلې. په بل معنا هغه نړیوال مرستې چې په مرحلې سره اجرا کېدلې نه یوازې د افغانستان حکومت او دغه هیواد اقتصادي ارګانونو ته نه ورکول کېدلې بلکې لویدیځو هیوادونو له ځان سره له اړوندو شرکتونو سره د مرستو په بیلولو سره یو ډول پیسې بیرته ګرځولې. د امریکې د صلح په مؤسسې کې د افغانستان د چارو یو کارپو جانی ویلش وایي امریکا د افغانستان حالات له هر پلوه په تیره بیا له اقتصادي اړخ څخه له بندون سره مخامخ کړي وو او سپینې ماڼۍ له دې زیات چې د افغانستان د ولس په فکر کې شي خپلې پوځي نقشې او پلانونه یې تعقیبول چې پایلې په یوه تر ټولو مرګونی هیواد باندې د افغانستان بدلول وو. د څارونکو ارګانونو لخوا د خبرو شوو رپورټونو پر اساس له هرو سلو ډالرو چې د بهرنیو هیوادونو او مؤسسو له افغانستان سره د مرستې لپاره په نظر کې نیولل کابو 40% د خلکو لاسته ورسېدل او نور کابو 30% پورې د بهرنیو مؤسسو د امنیت د تامینې دا په توګه خصوصي امنیتي شرکتونو ته بیلې وې او پاتې کابو 50% هم د ټیکهدار لویدیځ شرکت له لارې مرسته کوونکي هیواد ته بیرته ګرځېدلې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکې د ځانګړي پلټونکي جان سوپکو د رپورټ پر اساس د 2002 مالي کال څخه د 2019 کال د دسمبر تر 1.3 نیټې پورې د امریکې کانګرس د افغانستان د بیا رغونې برخې ته 1.4 میلیارد ډالر بیل کړل. سیګار وای د لګول شوو 3.5 میلیارد ډالرو د لګښت د څرنګوالي په ارزونه کې ویلي دي چې له 2009 کال نه تر 2019 کال پورې موده کې کابو 40 میلیارد ډالر ورک، ضایع، نغرل شوي او غلا شوي دي. د سیګار ادارې د رپورټ پر اساس له 1.4 میلیارد ډالرو څخه 1.6 میلیارد ډالر له نشه ییزو موادو سره مقابلې ته بیل وو چې عملا یې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې.
د جان سوپکو په وینا د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې لپاره د امریکا د پاوز او اړوند ارګانونو لخوا شوي لګښتونه په هغو سیمو او ځایونو کې ترسره شوي چې د دغه هیواد د ولس لپاره هیڅ کارندوالی نه درلود. هغه وایي د امریکا د پراختیا د نړیوالې ادارې د مشر دفاع او خارجه چارو وزیرانو ته په یوه لیکې د امریکا لخوا د پیژندل شویو لسو شو او بریالیو پروژو د معرفي کولو غوښتنه کړې ده چې عملا په ځواب ویلي بې وسه وو. په واشنگټن کې ډي سي کې د امریکا پوهنتون یو استاد ګوردن ایډمیز هم ویلي دي د خوخ اقتصاد په ځای همغه شان په افغانستان کې د نشه ییزو موادو تولید او قاچاق په تر ټولو لوړ سویه دوام لري او بیا به هم همداسې وي او دا د امریکا د سپری میراث او د سیاسي او پوځي جنگ د سختې دا پمانه ده. همدارس د لبنان د نان پوسټ خبری سایت یو شنان دی فراس الیاس هم وایي امریکا هیڅ کله د افغانستان د نیواک په دوه لسیزو کې د دغه هیواد د بیا رغونې په شمول په خپلو ژمنو عمل ونه کړ او د افغانستان د خلکو د وضعیت د لاشه کېدو لپاره هیڅ ضمانت نشته. په هر حال په افغانستان کې د جنگ د تجارتي کولو په باب د ډونالد ټرمپ د کړغیرن ولسمشر په پړاو کې دغه هیواد ته د امریکا د نظر سیاست بدلې دا وښودل چې امریکا د خپلو پوځیانو د هغو لګښتونو د کمولو لپاره په هڅې سره د افغانستان د پټو زیرمو او سرچینو په غلا کولو پسې ده چې څه د پاسه 3 میلیارد ډالر اټکل شوي دي. دا په دې معنا ده چې امریکا هڅه کوله د بلیک واټر په شان خصوصي امنیتي شرکتونو ته د افغانستان د امنیتي چارو په سپارلو سره د دوی تر مځکې لاندې په تیره بیا د دوی قانونه چورتالان کړي. ډونالډ ټرمپ په دې اند و چې امریکا باید له دې لارې په افغانستان کې خپل لګښتونه تامین کړي. دا په داسې حال کې دی چې امریکا د افغانستان د نیواک لامهغه پیله په دوکه ورکوونکو شعارونو سره یوازې د دغه هیواد د خلکو سرچینې لوټ کړي چې اوس د امریکا د خلکو لپاره د امریکا د اقتصادي میراث په دغه هیواد کې د کوکنارو د کر د نشه ییزو موادو د تولید او د بېوزلۍ نشې او بېروزګارۍ زیاتې داده.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د دغه ځانګړي پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسی. نو ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغون شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.